د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکی چارې حمید رکین پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، پکې د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت یې د ټولې سیمې له امنیت سره تړلی بللی. د دې تر څنګ د افغانستان پر روانو حالاتو ګڼ نور مطالب لرو. روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام کې د چاپیریال پر پاک ساتنې متخصص ډاکټران خبرې کوي. خو د خپرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
زما سلامونه هم یو ور بیا ومنئ. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو وتنه به د سیمې پر امنیتي وضع اغیز وکړي. په پاکستان کې د روغتون او هوایي چلند چارواکو نن دا ومنله چې د نسکوري سوي الوتکې ټولې سپرلۍ وژل سوي دي. او د اندونیزیا ختیځې سمندرغاړې نن د 6.6 ریختر زلزلې ولرزولې. د هم پوره خبرونه. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. امام علي رحمان د تاجکستان پارلمان ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل د افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد روسیې او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. د وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت د افغانستان له امنیت پرته ممکن نه دی. په دې دو سیواد کې به هر مثبت پرمختګ مشقنې کړي. دا له اوږدې مودې وروسته ده چې امام علي رحمان د افغانستان په اړه څرګندونې کوي. نوموړی دغه راز وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه سوي دي، خو د دې اړتیا سته چې د دې هیواد حکومت او اداره پیاوړې سي. د افغانستان او پولند د بهرنی چار وزیرانو پرون په ورسا کې خپلو کې خبرې وکړې. د پولند د بهرنی چار وزیر هویل هیواد له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو لیستل وروسته په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټان او متخصصین ساتي. تمه ده چې له افغانستان څخه به پولندي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې ووزي. د پولند د بهرنی چار وزیر هویل د افغانستان اقتصادي وده ډیره ښه روانه ده او پولندیان کولی سي په دې هیواد کې ووسي. د پولند د بهرنی چار وزیر زیاته کړی چې د دې هیواد متخصصین په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو قضایي برخې او د اطفایې د برخو سره کار کوي او همدارنګه د افغان زده کوونکو لپاره تحصیلي بورسونه هم برابروي. پولند په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري چې لویه برخه یې په غزنی ولایت کې میشتي. امریکایي چارواکو منلی چې څلور پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په یو پیښه کې وژل سوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ نسکور سوه د لویدلو سبب معلوم نه دی او دوی په اړه څېړنې کوي. واشنگټن وایي پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې د امریکایي سرتیرو د هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د هغې پوستې د پاسه د تېرېدو په حال کې وه چې د یو ځان وژونکي برید شاهده وه. د هلمند د ګرمسیر ولسوال هم ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د پیښې پر سیمې د الوتنې په حال کې و چې د خرابې هوا له کبله وغورځېده. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وسلوال طالبانو ویلي چې د هلیکوپټر دوی رانسکور کړي. د طالب وسلوال د دې ادعا په اړه تر اوسه امریکایي یا ناټو چارواکو هم څه نه دي ویلي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ نوي پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ. او دا هم د سیمه نړۍ څخه. په پاکستان کې د روغتون او هوایي چلند چارواکو نن دا ومنله چې د نسکوري سوي الوتکې ټولې سپرلۍ وژل سوي دي. پرون د بهوجا هوایي چلند 210 بوئنګ الوتکه اسلام آباد ته څیرمه وغورځېدله. د ملکي هوایي چلند مسؤل جنید خان ویل په الوتکه کې ټول 120 سپاره کسان وژل سوي او هیڅوک روغ نه دي پاتې سوي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک بیا څرګند کړی چې د بهوجا هوایي چلند څښتن فاروق بهوجا په هغه لیست کې شامل سو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د الوتکه له کراچۍ اسلام آباد ته روانه وه چې 100 کیلومتره مخکې تر دې سقوط وکړ چې د بینظیر بوټو هوایي ډګر ته ورسیږي. د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې تحقیقات روان دي. د چین صدر اعظم د جمعې پر ورځ د آیسلند سفر پیل کړ. وین جیاباو د آیسلند له صدر اعظم سره ولیدل او د آیسلند صدر اعظم په دې اړه داسې وویل: دا وای دا د خوشی ځای دی چې د آیسلند او چین ترمنځ څلوېښت کلن ډیپلوماتیک اړیکې په داسې راتګ لمانځو. دواړو صدر اعظمانو شپږ تړونونه لاسلیک کړل چې په دغه کې یو هم د تیلو په برخه کې دی. وین په رسمي بلنه آیسلند ته تللی او هلته له مځکې د انرژۍ د ترلاسه کېدو په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کوي. د اندونیزیا ختیځې سمندر غاړې نن د شپږ اشاریه شپږ ریختر درجې ریشتر زلزلې ولرزولې. د زلزلې مالي زیانونه اړولي خو د سر زیانې نه دی اړولی. د امریکا د جیولوژي د څیړنې مرکز وایي د دې زلزلې مرکز د اندونیزیا د پاپوای ولایت په اتیا کیلومتره کې تر سمندر دیرش کیلومتره لاندې دی. د زلزلې مرکز ته په تر ټولو نږدې ښار مانوکوان کې خلک وایي چې یو شمېر ودانۍ زیانمنې سوي دي او یو دولتي دیوال ړنګ سوی دی. په اندونیزیا کې د زلزلې د څیړنو د مرکزونو چارواکي وایي چې له دې زلزلې د سونامي د رامنځته کېدو کومه ویره نشته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا درې سوه نور څارونکي سوریې ته واستوي. دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لورې د نافذ شوي اوربند څارنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین وویل هیله من یو چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل سي. روسیې او نورو اروپایي هیوادو د جمعې د ورځې د خبر پر مهال سره ورته وړاندیزونه ورکړل. ملګری ملتونو اوس هم په سوریه کې د څارونکو یو وړه ډله لري. بل لور ته پرون د سوریه د اپوزیسیون فعالانو وویل چې په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په دارا، دمشق، هومس، هما، حلب، ادلیب، دیار الزور او لازقیه کې سوي دي. د سوریه حکومتي رسنۍ وایي چې اتلس سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل سوي دي. او په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملي سوي دي. د راپورونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارمولا 1 په نوم د مسابقو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوله. ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو پر مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول سوي دي. مظاهرچیان وایي چې د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې مسابقو ترسره کول په دې هیواد کې د دې هیواد حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دی. ټاکل شوی چې دا مسابقې د یکشنبې په ورځ په بحرین کې ترسره سي. د بحرین شهزاده سلیمان د دې مسابقو د بندولو لپاره هر ډول غوښتنې رد کړې او ویلې دي چې د دغه غوښتنو په راپورته کولو کې سخت دریځي بنسټپال لاس لري. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. د خبرونه په دوام د تاجکستان د ولسمشر څرګندونه خبرو.
امنیتي آسیای مرکزی را بدون امنیتي تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است.
دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی د دې شورا د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کوي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې القاعده شبکه کمزوري شوي د لمنځه تللو په حال کې ده که پیاوړې شوي. په پاکستان کې د شرابو د یوې فابریکې په اړه اورېدلی شئ چې پوځي چارواکي ترې استفاده کوي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر روغتیا د چاپیریال د پاک ساتنې پر اغېزو متخصص ډاکتران نظر ورکوي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان له امنیت پرته د منځنۍ آسیا د هیوادو امن ساتل ممکن نه دي. امام علی رحمان پرون وویل د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته د دوی مسؤلیتونه هم زیات شي. د امام علی رحمان د څرګندونو جزئیات د اجمل ان پرپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ملاتړ د لا ډېرې همکارۍ او د دې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې او د مرکزی آسیا امنیت ته پاملرنه هغه مسلې دي چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یې په اړه څرګندونه کړې. دا له اوږدې مودې وروسته دا چې امام علی رحمان د افغانستان په اړه څرګندونه کوي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره نور هم پیاوړي شي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی وباله.
امنیتي آسیای مرکزی را بدون امنیتي تامین امنیت در افغانستان.
ښاغلی رحمان وای په افغانستان کې امنیت پرته د مرکزی آسیا د امنیت تصور ناممکن دی. په دې ورور او دوست هیواد کې د وسې انکشاف زموږ د قناعت وړ دی، خو باید ووایو چې هغوی تر اوسه یوې باثباته مرحلې ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې باید لا ډېرې هڅې وشي. ویل کېږي چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وطنې په اړه اندېښنې لري. امام علي رحمان وایي په افغانستان کې له امریکا او نړیوال اطلاف سره د تاجکستان همکاري پایداره ده. نوموړي د افغانستان سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکاریو ټینګار وکړ، خو ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته به د تاجکستان مسؤلیتونه دوه برابره شي. امام علي رحمان وایي د دې ځواکونو وطنه چې په 2014 میلادي کال کې اعلان شوي، زموږ مسؤلیتونه چې د افغانستان په ګاونډ کې یو او د معاصرو ګواښونو او خطرونو په وړاندې یو دوه چنده کوي، نو له دې امله باید نړیواله ټولنه دا واقعیت ومني. معلومه ده چې له دې نیټې وروسته به موږ له ځینو ګواښونو سره مخ شو. تاجکستان د افغانستان په شمال کې له دې هیواد سره تقریبا 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د دې هیواد چارواکو تل له افغانستان څخه د تاجک یاغیانو د وراوښتو او یا هم د نشه یي موادو د قاچاق له امله شکایتونه کړي. ویل کېږي د تاجکستان او ازبکستان د حکومتونو یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې دا مهال په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټې دي. له دې جملې یوه هم د ازبکستان اسلامي نهضت ډله ده چې ډېر وسلوالې دا مهال په وزیرستان کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د تاجکستان او سیمې د هیوادو مسؤلیتونه به ورسره زیات شي. کابل ورځپاڼه هم نن له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره په خپلو ګڼو کې په افغانستان کې د ناټو پر روان ماموریت او د ځواکونو د وستلو په څرنګوالي بحثونه کړي. محور نه دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د ناټو د روان ماموریت په اړه د روسیې نظر راغستې او لیکلې ده چې ناټو د افغانستان جګړه بایللې ده. روسپانه لیکلی چې روسیه د والګا سیند په غاړه ناټو ته په افغانستان کې د پوځي اکمالاتو لپاره ترانزیټي اډه ورکړه، خو اوس پوره باور لري چې د امریکا اراده کاواکه شوې او څومره چې د افغانستان بې پایه جګړه دوام کوي ناټو او امریکا زوال ته ورلنډېږي. روسپانه لیکلی چې روسیه هم دا غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د حضور په دوام سره د دوی د ماتې زمینه برابره کړي، او همدا لامل ده چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وستلو په پلان انتقاد وکړ. روسپانه لیکي چې د روسیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ناټو ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو جوګه شي. خدمتګر نادلو تورس پانه به لیکلی چې له ناټو سره هم دا ویره موجوده ده چې حسنه له وتلو وروسته یو ځل بیا وسلوال طالبان په هیواد واکمن او القاعده یو ځل بیا په هیواد کې ځاله جوړه کړي. د ورس پانه په وینا ناټو له افغانستان څخه د وتلو لپاره په دوه ټکو موافقه غواړي چې دغه تړون غړي هیوادونه باید په پام کې وساتي. د ورس پانه په وینا ناټو غواړي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په اړه د دې تړون ټول غړي هیوادونه باید په خپله کې همغه کوي، حال دا چې اوس مهال هر یو په خپل سر عمل کوي. دویم ټکی چې د ورځپاڼې په وینا ناټو پرې ټینګار کوي دا ده چې له افغانستان څخه د ځواکونو له وستلو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه به افغانستان نه هیروي او د زیاتو کلونو لپاره به د افغان ځواکونو روزنه او تمویل خپل مهم ماموریت بولي. ورځپاڼې لیکلي چې د بروکسل غونډه هم تر ډېره په همدې مقصد جوړه شوې وه، او په دې ترڅ کې د روسیې او چین د همکاریو په جلبولو هم ټینګار وشو. خو سرنوشت نه دولت ورځپاڼې بیا سپارښتنه کړې د دې لپاره چې د افغانستان راتلونکي ډاډ بنه شي د چین او روسیې راښکېلول ضروري دي. ورځپاڼې لیکلي چې د روسیې او چین ښکېلول به ایران او پاکستان هم اړ کړي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ونه وهي، او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا چین په پاکستان او روسیه په ایران اغېزناک نفوذ لري. ورځپاڼې لیکلي چې د چین او روسیې د همکارۍ د جلبولو لپاره هم دا قاطع کوونکی ده چې له القاعده او نورو وسلوالو ډک افغانستان تر لویدیځ زیات چین او روسیه ته خطرناک پرېوتلی شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې به لیکلي چې ناټو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه د روسیې او چین د همکارۍ د جلب هڅه په داسې حال کې کوي چې دا دواړه هیوادونه له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي. ورځپاڼې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راغستې او لیکلي مخکې له دې چې دا باوري شي چې افغان دولت او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګولو وس لري، د ناټو ځواکونو د وستلو لپاره د مهال ویش ټاکل ناسم کار دی. ملي باور نه دلته رسپانې د بارک اوباما په افغان پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه د امریکایي سناتور جان میکن په حواله لیکلی چې د اوباما دا تګلاره پاکستان ته د ترهګرو د ملاتړ وخت ورکوي. رسپانې لیکلی چې جان میکن له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د اوباما په سیاست انتقاد کړی او لیکلی دی چې اوباما په دې اړه په افغانستان کې د خپلو قوماندانانو مشورې هم نه اوري. رسپانې د جان میکن په حواله دا هم لیکلی چې د اوباما له دې کاره داسې انتباه اخیستل کېږي چې امریکا په افغان جګړه کې خپله اراده له لاسه ورکړې.
استرالیا غواړي خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پایه وساتي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دې هېواد صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي وو استرالیایي پوځونه به تر ټاکلي وخت یو کال وړاندې یعنی په 2014 کال کې له افغانستان ووسي. د موضوع تفصیل له فرح واده اورو.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر باب کار او د دفاع وزیر سټیفن سمیت په بروکسل کې د خپل هیواد دریز د ائتلاف له پلان سره هم اهنګ کړ او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د امنیتي چارو کنټرول افغان ځواکونو ته وروسپاري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کار وویل په روزګان کې پرمختګ شي چې د 2016 میلادي کال تر پایه یا هم سجر افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل ممکن دي. په افغانستان کې د استرالیا د 1.5 عسکرو زیاته برخه په روزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. نوموړي زیاته کړه په هر حال موږ ټول باید د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، یعنی افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر وخت پورې چې دا بهیر د 2016 میلادي کال تر پایه تکمیلیږي د جګړې لپاره چمتو واوسو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد وویل په تیرو 13 میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې لوی لاسته راوړنې درلودلې او په دې خاطر به د استرالیا د ځواکونو زیاته برخه راتلونکي کال له افغانستان څخه ووځي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوامدار جګړې په اړه وویل چې وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، دوی په افغانستان کې ترورستي عملیات په پاکستان کې تنظیموي. نوموړي په دې برخه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د وسلوالو پر خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی راسموسن زیاته کړه
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
د وزنې ټکي چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه ترورستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو ترورستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ د امنیت د چارو د سپارلو په برخه کې وویل د امریکا او استرالیا د لوړ پوړو مقامات سره چې ما خبرې وکړې داسې څرګنده سوې چې د دواړو هیوادونو اعلامیه غلطه تعبیر سوې دي. ښاغلی وردګ په برسل کې وویل استرالیا یو ور بیا تاکید وکړ چې د دوی قواوې به تر 2016 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي.
راپورونه، تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د دې شورا د مشر په توګه د صلاح الدین رباني ټاکنه یو سمه او پر ځای ټاکنه ده. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی ویلي د سولې د عالي شورا غړي به له صلاح الدین رباني سره هر اړخیزه مرسته وکړي. ستانکزی همدارنګه ادعا وکړه چې د سولې د عالي شورا په جوړېدو سره به په ځینو ولایتونو کې امنیت ټینګ شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوي مشر پټاکلو سره وست د شورا چارواکي وایي چې د خپل نوي مشر سره به هر اړخیزه همکاري وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د صلاح الدین رباني سره د شورا د غړو هر ډول اختلافات او وزیرت کړي او نوموړی د دې څوکۍ لپاره یو وړ او په کار پوه شخص بللی. یو شمیر څارونکو د دې شورا ځینې غړو تر دې مخکې صلاح الدین رباني چې د دې شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني زوی دی د دې څوکۍ لپاره سوان باله. خو ښاغلی ستانکزی د اشنا راډیو ته ویلي ښاغلی رباني د خپلې وړتیا پر کارولو او د دې شورا د غړو له تجربو څخه په ګټه اخیستلو بریالی کیدای شي.
دو چیز را باید با هم دیگر یک جای بسازیم، خغلی سانکزی وی دو شین باید په خپل کې یو ځای کړو. کچیرې د یو ځوان انرژي د سپینګیرو له تجربو سره ملشي، نو یو لوی قوت رامنځته کولی شي. صلاح الدین ربانی تیر اونۍ د ولسمشر کرزي په سپارښتنه د سولې د عالي شورا د غړو لخوا په یوه پټه رایه ورکونه کې د دې شورا د مشر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې د صلاح الدین ربانی د ټاکنې پر سر اختلافات راپورته شوي وو، او له هغه کسانو څخه چې نوموړي له ټاکل کېدو سره یې مخالفت درلود، یو هم د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی ښودل شوی و. خو اوس معصوم ستانکزی وایي چې له صلاح الدین ربانی سره هیڅ ډول اختلاف نه لري او له نوموړي سره به همکاري وکړي. معصوم ستانکزی په هغه سن وژونکي برید کې چې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی پکې ووژل شو ټپي شوی و. نوموړی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې دی، تر څه مودې مخکې پورې هم له خپلو ټپونو سوریده. نوموړي تر دې مخکې د سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو، د ډانګ پیلو خبرو لپاره د طالبانو حاضرول یو ګران کار دی، خو اوس وایي چې د سولې اداري شورا په جوړېدو سره په ځینو ولایتونو کې امنیت ټینګ شوی. ښاغلی ستانکزی وایي په ډېرو ولایتونو کې د جګړې د پراختیا مخه نیول شوې. موږ له یوې ډېرې سختې او پیچلې سیمه ییزې پدیدې سره مخ یو. موږ نشو کولی چې د خپلو خلکو په وژلو سره ووایو چې موږ جګړه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا چې د مشرتوب پر سر یې په دې وروستیو کې کابل د تودو سیاسي ناندرو شاهد و، د سولې د مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د اویا تنو په غړیتوب جوړه شوې ده، خو د هماغه جوړېدو راهیسې تر اوسه د دې شورا پر کارونو انتقادونه او پر بریاوو شکونه روان دي.
وړاندې په خبرونه کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ټولنیزې شورا د ټاکنو په ارتباط اورېدل شي، خو اوس یو تحلیلي مطلب داسې ښکاري چې د امریکا د تروریزم ضد کمپاین له افغانستان او قبایلي سیمو څخه په تدریجي توګه یمن، سومالیا او د افریقا قارې ته انتقالی شي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په تیرو شپږو اونیو کې د عربو په نیمه وچه کې د القاعده پر مرکزونو حمله کړې دي او نیوي یاغیانې وشلې دي. د بریتانیا اکانومست مجلې دا مسله څېړلې. په دې ارتباط له فرحي واده اورو.
له دې سره چې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده شبکه څه ضعیفه سوې ده، خو په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د لانګ وال ژورنال د ویپانې د راپور پر اساس امریکایي بی پیلوټو الوتکو روانه میاشت د یمن د شوا ولایت د ازن سیمه کې څلور او تیره میاشت شپږ بریدونه کړي دي. دغه حمله د امریکا د سی آی ای له یوه نوي مرکز څخه سوي دي او پنځه جګړه مار پکې وژل سوي دي. د بریتانیا د اکانومست مجله لیکي د دې په یواز کې د تیر کال په مقایسه د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د القاعده شبکې پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملې یو په درېیمه برخه لږ سوي دي. مجله لیکي د 2013 او 2011 کلونو تر منځ د پاکستان په وزیرستانونو کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حملو کې 800 شورشان، مشکوک ترورستان او 14 ملکي کسان ووژل شول. په پا پاکستان کې د القاعده شبکې پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حمله وروسته له هغه لږ سوي چې تیر کال په مني کې د افغانستان سرحد ته نږدې د مهمندو په ایجنسی کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په برید کې څلیرویشت پاکستاني عسکر ووژل سول. پر جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حمله له دې کبله هم لږ سوي دي چې هلته د القاعده شبکې د مرکزونو شمیر لږ سوي دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې ورستۍ او مهم رهبر اسلم اوان سباندې درې میاشتې وړاندې د همدې بی پیلوټو الوتکو په حملو کې ووژل سو. لویدیز استخباراتي مقامات په دې باور دي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې فعالانو تعداد له سلو څخه لږ سوی دی. ایمان الزواهری او یحیی علیبی د القاعده شبکې مهم غړي دي چې لا اوس هم ژوندې دي. د اکانومیست مجلې د مقالې پر اساس سره لدی چې په پاکستان کې د القاعده شبکې اصلي مرکزونه کوچني سوي دي، اما د هغوی چاپېره حلقې لوی سوي دي. د القاعده شبکې یو زیات شمېر فعالان چې پاکستان ته یې سفر کړی و، اوس یې خپلې مبارزې د پاشلو ارتباطي ډلو په توګه لکه په یمن کې د ای کیو ای پی، په سومالیا کې د الشباب او په مراکش کې د ای کیو آی ایم په نومونو فعالیت پیل کړی دی. د کارپوهانو په نظر سربیره پر دې چې د القاعده شبکې د راتلونکي په اړه یو نظر نسته او سر له اوسه له دغې شبکې یو ډول خپل مرکزیت له لاسه ورکړی دی، په عربي هیوادونو کې د عربي پسرلي له پاڅون سره یو شمېر کارپوهان په دې باور سوي دي چې القاعده د مړینې له ګواښ سره مخامخ ده. بل لور ته ځینې څېړونکي القاعده شبکې ته په دې سترګه ګوري چې نوي کسان روزي او له ختیځه د افریقا تشکر سیمه کې یې ناقراري پراخې کړې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ټولنیز شورا د ټاکنو لپاره 3000 کسانو ګډون کړی و. تر اوسه د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د خلکو په ټاکنه ټولنیز شوراوي جوړې سوې دي، خو یو لور ته د دغو شوراګانو له موجودیته خلکو رضایت څرګند کړی دی او دوی وایي چې د خلکو او دولت ترمنځ اړیکې په دې ډول ټینګېدای سي، خو بل لور ته د همدې شوراګانو پر یو شمېر غړو د فساد او غلاو تورونه لګول سوي دي. په دې اړه نور حال لسمی د ازادي راډیو له خبريال الیاس دایڅ خاور.
د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره لومړی ټولنیز شورا درې کاله کار وکړ. هغه ټولنیز شورا په 1900 لمریز کال کې هغه محل وټاکل سو چې په ګرمسیر کې پر امنیت نه و او د اکثرو سیمو خلکو د وسلوالو له ویرې په ټاکنو کې ګډون نه سو کولی. خو دا ځل تر درې کلونو وروسته د ګرمسیر ولسوالۍ 3000 تنه اوسیدونکي د ډیرو لرو پرتو کلیو او سیمو نه راغلل او 15 تنه استازی وټاکل. د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې سیمې ته یې بیا رغونه، امنیت او معارف راولي. چارواکي ټولنیزې محلي شوراګانې د دې لپاره جوړوي چې د هرې ولسوالۍ د هرې سیمې د اوسیدونکو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. د ګرمسیر ولسوال محمد فهیم ګربتي وویل د ټولنیز شورا د شو مشورو له امله په ګرمسیر کې ښوونځي پرانیستې دي، امنیت ټینګ دی او د خلکو اړیکې هم له دولت سره ټینګې سوي دي.
که نن ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې امنیت تامین دی، که نن ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د تاریاکو مواد مخدرو کښت کم دی، دا ست شملورو ست قومي مشرانو ست چالی ځلې دي. واقعا هم چې د ګرمسیر قومي مشران د ګرمسیر ولس ډېر یو وطن فعاله، په وطن مین، په خاوره مین ولس دی.
دغه ټولنیز شوراګانې د هلمند ولایت په اتو ولسوالیو کې جوړې شوي دي. دا شوراګانې هره یوه په دریو کمیټو کې کار کوي چې عدلي، امنیتي او پراختیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د ټولنیز شوراګانو جوړولو مسؤول وحیدالله الفت د ګرمسیر د شورا وکیلانو ته وویل تاسو ته خلکو رایه درکړې، نو ځکه د هغوی لپاره مرستې غواړئ. هغه له ولس څخه هم وغوښتل چې اهل او ایمانداره کسانو ته رایه ورکړي.
د دې ټولنیزې شورا د ټاکنو په دوران کې کله چې تاسو رایه ورکوئ یو ځل له ځان سره په هغې باندې ښه فکر وکړئ. هغه چاته چې تاسو خپله رایه ورکوئ فکر وکړئ چې آیا هغه به سبا ورځ ستاسو حقوق او ستاسو هغه څه حق چې دی او یا ستاسو کومه ستونزه چې ده د هغې دپاره به درسته د حل لاره وموندلی سي او که نه، ځکه کومو کسانو ته چې تاسو نن رایه ورکوئ هغه به د راتلونکو دریو کلونو لپاره ستاسو استازیتوب کوي او مستقیما به د دولتي اداراتو سره دوی اړیکې لري، ستاسو ستونزې به تر دولت پورې رارسوي.
د ټولنیز شورا دغه دریو کمیټو ته د دولت له لورې یو اندازه بودیجه هم ورکول کیږي چې په خپله سیمه کې لومړنۍ اړینې پروژې پیل کړي. د هلمند والی د ګرمسیر د شورا د ټاکنو پر مهال په ګرمسیر کې د پخوانیو وکیلانو کارونه وستایل او د هغوی مرستې د نشي توکو په کرکلي او کاچاک په مخنیوي کې ډېر اغېزمنه وبلل. محمد ګلاب منګل له نوو وکیلانو وغوښتل چې له دولت سره مرسته وکړي او د خلکو لومړنیو اړتیاو په اړه پلټنې وکړي.
لکه څنګه چې د ګرمسیر ولسوالۍ دوه درېو کلونو کې ډېر ښه انکشاف کړی دی، زه باور لرم چې دغه انکشاف او پرمختګ د نویو علماو او د ځوانانو ونډه ډېره برجسته او روښانه وه. زه د زړه سره مننه کوم د ګرمسیر د ولسوالۍ د ټول ولس نه چې په ګرمسیر کې امنیت، بیارغونه، انکشاف او له فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې
که څه هم چارواکي شوراګانې په دې خاطر چې له خلکو سره اړیکه پیدا کړي جوړوي، خو کله کله د دغه شوراګانو ځینې استازي د خلکو سره د مرستې پر ځای خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیسي او د دولتي مرستو پر مهال د خلکو حقوق راګرځوي. چې ښه بېلګه یې د نادعلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا 14 غړي وو چې تېره اونۍ د یوې پلټنې پر مهال د 2000 بوجیو غنمو د غلا په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. ټاکنې او په هغې کې د خلکو پراخه ګډون د ولسواکۍ نښه ده. په هلمند کې هم خلک د دې شوراګانو لپاره د استازو د ټاکنې په خاطر زرګونه تنه رایه اچوي، غواړي سیمې ته یې امنیت، بیارغونه او سوکالۍ راسي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دولت شاه د چمتال ولسوالۍ له نوشهر علیزایی مکتب څخه پر استول سمس کې د معارف له وزارت غواړي چې دوی ته کتابونه واستوي. په یو بل سمس کې لیکل شوی دی د غزنی د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د ویان لخوا شوی که د کوم بل کس له لورې. نقیب عزیزی له غزنی پر استول سمس کې لیکي پرله پسې بارانونو ته په غزنی کې بزګران ډیر خوشحاله دي. حبیب الله بیا په اس ام اس کلی کې په میدان وردګ ولایت کې ډیر باران ورېدلی، خلک ورته خوشحاله دي.